د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته چې یو ساعت دوام کوي ستاسو هرکلی کوو. السلام علیکم. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وار وار په خپلو راپورونو کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي، په لسګونو رسنۍ تړل سوي او افغانستان کې دننه پر فعالو رسنیو هم ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. ګڼ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی چې حقایق په هغه بڼه چې دي منعکس کړي. د رسنیو زیات کارکوونکي مجبور اسول چې بیلابیلو غربي هیوادونو ته مخه کړي، او د دې لپاره چې په دغو غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل سي دوی په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار پاتې سول. په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تشدد ځینې پیښې ثبت سوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون تیره اونۍ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه فدراسیون د اګست پر 28مه نیټه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښه عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستان رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې، بلخو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست میاشتې پر 29مه په پاکستان، ایران، ترکیې او هند کې د میشتو افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په یوه ډیپلوماتیکه ساحه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وسو چې په نتیجه کې دای ټپي سوی وو. په ایران کې هم پر افغان خبریالانو د څو حملو او د دوی په وړاندې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریال رامین فقیرزاده د وژنې د هڅې پر موضوع اندېښنه شولې ده. دغه فدراسیون ویلي چې د دغه خبریال د وژنې هڅه د اګست میاشتې پر 1 هغه وخت وسوه چې هغه په یوه دنګې ودانۍ کې په کار بوخت و. یو افغان خبریال چې درې کاله مخکې د خلکو په ژغ بدل سوی و، نن سبا خپله په یوه بې ژغه انسان بدل سوی دی. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څېړو. نن د جلا وطنه افغان خبریالانو پر ژوند خبرې کوو. د پروګرام میلمانه دي عبدالله حمیم، سلیمی ورور او لمر نیازی. حمیم صاحب، متاسو چې تازه ور یوه اروپایي هیواد راغلی یاست، په تیرو دریو کلونو کې له کومو لوړو ژورو سره ستاسو ژوند مخامخ سو؟
په تیرو درې کلونو کې خو یوازې زه نه، ټول افغان خبریالان د حکومت له سکوت څخه وروسته له بېلابېلو ستونزو چیلنجونو سره مخ سوله. د ټول لپاره کار کول سخت سوله، هغوی چې په وطن کې وه او هغوی چې په ماغولو ورځو کې په اګست په میاشت کې له وطنه ووتله، د هغوی لپاره هم په جلا وطنۍ کې ژوند کول، په اروپایي یا امریکایي ملکونو کې ژوند کول سخت وه. د دې تر څنګ هغه کسان چې افغانستان کې پاتې وه، زه فکر نه کوم چې لاس په سادم پخوانی خبریالان یا د رسنیو کارکونکو د افغانستان کې پاتې یو هم همداسې په وقفې ټول افغانستان څخه ووتل. ډېری کسان امریکایي او اروپایي ودو ته ورسېدل، ډېری کسان لام په پاکستان او ایران کې پاتې دي، او هغه چې په پاکستان او ایران کې پاتې دي هغه متاسفانه شش ون نه لري، هغه له اقتصادي ستونزو سره، امنیتي ستونزو سره مخ دي، او هغه په یو ډیر بد وضعیت کې هغه ژوند تیروي. خپل زما تجربه دا و، زه د کله چې حکومت سکوت سو زامل ته کابل کې وم، ما بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ، خو متاسفانه په دا یو ورځ چې حکومت سکوت سو په دا اثر باندې له خپلو همکارانو سره شار ته راووتو. موږ راپورونه چمتو کړل، راپورونه مو خپاره کړل. پاول ورځو کې وضعیت ګډوډ و، ځکه هلته مسول و نامسول کسان نه معلومېدل، او دا وضعیت نه معلومېدی چې څه ډول سړی کار وکړي، د دوی اصول به څه وي او د کومو اصولو له مخې باید سړی کار ته ادامه ورکړي. بیا له هغه څخه وروسته چې ذبیع الله مجاهد د رسنیو پر مخ راښکاره سو، او هغه وعدې وکړلې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د بیان د ازادۍ قانون ته هغوی غاړه ایښې ده، او د دغه قانون په چوکاټ کې رسنۍ آزاد دي او کولای شي چې آزاد خپل کار وکړي. خو متاسفانه د وخت په تیریدو سره چې زه خپل د دې مسایلو شاهد ومه، ځینې کړي، ځینې افراد، ځینې کسان به راتلله، او هغوی به د خبریالانو د تیر په اړه باندې اخترونه ورکول چې تا مخکې دغه سی گزارشونه راپورونه خبروله یا ته دغه سی متچتلې یا مثلا نظامی عملیات وتتلې تا دا کول ها کوله ته وس باید احتیاط وکې دا د پخوا وخت نه دی دغه سی خبرونه داسې راپورونه باید جوړ نه کی مش کتام پاول ورځو کې هم داسې ډاډ او چې کومې ژمنې چې زبی الله مجاهد کړی دي نو ممکن پاغه باندې د دې ټول لاغه کوم کسان چې دی د کوم تحریک چې دی د کوم ډله چې دا هغه به هم دغه ژمنو هم دغه مسایلو ته ژمن وي خو متاسفانه داسې ونس و خبر اعلان و هل سول وټه کول سول بندیان سول شکنجه سول ز خپل د همکارانو شاهد و مچاغوی له دفتر څخه په ډیر به حرمتي باندې هغه مثلا هغه ته پسپکاوی باندې هغه له دفتر څخه وی استل سول وال چاک سول څورزي په استخباراتو کې بندي سول نو الته کار کول سخت ول ز خپل مجبور سوم لمدغه سختوی لامل زکه کار الته نه کیدی بغیر لدی چې کار نه کیدی د دې ترڅنګ یو ډول پیغورامیز ژوند الته تیرې دی له هر چارواکی سره چې به مخکې دی درته پیغور به در کول کیدی او هغه به یو ډول په مغرورانه انداز باندې خبري کولې او ډیر کوشش وکوي چې هغه پښتني چې باید خلک یا هغه مسایل چې ور باندې خبر کې یا ته باید راپور کې لاغوي څه خزانو وباسي او یو ډول له مصايبې څه خورسته دغه یو څه درته وایي چې دغه گزارش نو کدا سي نشر سي خیر به دی نه وي نو دغه لامل څه چې خپل شخصا خپل راوتلم له افغانستان څخه رالم افغانستان په شوې ځکه د کار کړی یا د کار ساحه چې واغه ورس په ورس تنګیدل نو بیا کرا کرا نور کسان چې هغه د دوی په ایډیا او د دوی په فکر او مفکوره وز ټول ملامتوم خو ممکن مجبوریتونه وي د څوک د ګولې ټوټې پیدا کول لپاره خپل کار ته چې ادامه ورکوي نو ځینو مجبوریتونو لامل داغه وصول ته غاړه یې شو او یې شه ده او ما غره کم خپل کار ته ادامه ورکوي
همیم سب تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه سلمی ورور تاسو ته براسو نن سبا یو افغان خبريال چې په خو د خلکو ژغ او د خلکو د غشتونو ترجمان وستاسو په نظر آیا په خپل په یو به आवाज انسان بدل سوی ک فکر کوي چې لا هم نمغه په خوانی وضعیت ست چې دوی کولای سي واقعیت وایي او خپل आवाज پورته کړي
ایګون حالت یا دغه منځري حالت څخه چیرو دو یا دو نیمو کلونو کې مونږ وار وار کړی دي د بشر د حقونو د بشر د حقونو د ازادۍ او ترڅنګ د انسان د بنسټیزو حقونو په پار غوچت غوچتون کې انسانانو اوس په داسې حالت کې بدبختانه چې وایي خپل بنسټیز حقونه نه خوندي ویني او بدبختانه ورځ تر بلې د حقونو په پایمالي دوی تاسو باور ولرئ کچته په افغانستان کې لکسنګ چامل څه به اشاره وکړه چې ژوند کولو زمينه وای پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه نه وای او هغه رسالت چې مونږ یې په وړاندې ژمن ځان بولو یغه د پلیکېدو لږ زره هیله هم وای مونږ په هیڅ صورت سره د سختۍ ته ځان نه وای ورکړی چې درې مو یو ځونو کې د ذلت ژوند څنګه راکېږي په یو ډول مجبور سوچ دلته ما د سیزوان دوکو چې په دې حیران وو سوچ دي خپل درد پاره چاته وایو او څنګه د خپل درد را کم کړم یعنی په ټول کې طالبان او لفال بندې کېدو او هل کېدو تکول کېدو را ورسته زه مجبور سم چې واسطه کړم ما ډیر لوی اراده و چې افغانستان خو کچته د رسنیز رسالت موضوع همدا اوس موږ مسولیتونو ته ډیره زیاته اړتیا ده چې باید د جمهوری نظام له سقوط وروسته لا د رسالت غاړه کې د ځان ورته ټینګ کولې بس بختانه راته چې پلان و راته چې اراده و دغه خلاف هر څه روان و چې انسان خپل هغه چا خبر دی سر خوندې ټوب مسله تر ټولو لومړی ټوب او غالت خوندې نو بد پښتنه دلته لراته اکثر سره لدی چې اقتصادي وجه تر ټولو مشترک ستونزه ده ان رواني اړخ خبري اعلان ډیر زیات وځل شو هغه بنسټیز حقونه چې دی وکړوال پتوږي او انسان باید قدرېم هوا کې ولري پښکار لوغو ته خزرړونی کېدلې په یو بل نام لا افغان کډوالو ته پټولو کې د حکومت لخوا په یو او بل نامه پیسې ولوټل شي. یعنی دوی هغه آرام ژوند، دوی د اولادونو د تعلیم مسله، دوی د کار مسله، دا هر څه په یو ډول په یو لوی محرومیت واوښتله. او دا هغه څه ول چې یعنی که هغه لوی مجبوریت نه وای، په هیڅ صورت سره به یو خبریال څه چې یو عادي افغان کډوال هم دې ضلعت غاړه کښېنه شي.
لمر نیازی صاحب، تاسو ته راځو، خبریال هر وخت له نورو پوښتنې کوي، د هغوی د حال پوښتنه کوي. نن به له یوه خبریال پوښتنه وکړم چې تاسو د خپلې جلاوطنۍ کیسې راته وکړي چې هر څه مو په دې تیرو دریو کلونو کې څنګه وګالل او تر اوسه پورې څه ګالئ؟
زما په اند که په ټوله کې د افغانستان د جمهوري نظام سقوط چې د تیرو څلوېښتو کلونو د مقطعي نظامدارۍ نه وروسته یو نسبي اوږده موده وه، د دې سقوط یو په عامه اصطلاح کې سړی وویل شي یو تمام عیار کوچنی قیامت و. داسې دا یوازې د یو سیاسي ایدیولوژي یا نظام بدلون نه و، یا د یو حکومتي ساختار بدلون نه و، یو پراخ اجتماعي بحران و او لا هم له بده مرغه روان ده. ستاسو د خبر مطابق خبریال خو یو کب یا ماهی فرض کو او سرچینې یا کسان چې اطلاعات را ټولې هغه وبو فرض کو، نو دا خو لازم او ملزم دي. یعنی په فزیکی لحاظ موږ محو شوي نه یو، موږ دا د اوسم سا اخلو، هغه که په مهاجرت کې یو که ډېر په وطن کې دي او د مجبوریت له وجې هغه حقایق نه سي ویلی، خو په ټوله معنا باندې له مسلکي پلوه دا هم کوچنی قیامت ګڼل کېدلی شي. او زه خپل هم ځان داسې احساسوم، اگر که په وروستیو کلونو کې زما د سقوط نه وړاندې، د جمهوري نظام له سقوط وړاندې، زما اگر که مسلک مې بیرته هم اړوند خبریالۍ یا مطبوعاتو سره، خو زه له آزادو رسنیو راغلی یم، د افغانستان د ټولګټو وزارت مطبوعاتو په برخه کې د وزیر ارشد سلاکار دنده مې اجرا کوله، بیا هم په یو نه تړلی وو. نو وروستی سقوط داسې څنګه چې ما مثال ورک، اوس غمیزه دا نه ده چې خبریال نسی کولای د خلکو غږ ته وسیله شي، ځکه اوس ماهیت د رسنیو لږ او ډېر تغیر شوی په دې ده چې د سوشل میډیا په راتګ یا په پراختیا سره تقریبا هر وطندار یو نوع خبریال ګرځېدلی ده یا د اطلاع رسونې. خو مشکل دا ده چې د خبریال لپاره خام مواد چې وي، د خلکو غږونه، انتقادونه، عکس العملونه یا نقدونه وي یا اطلاعات وي، اوس غمیزه دا ده چې خلک لیوې تمام عیار یو سرتاسری ویرې سره مخ دي. حتی که د یو عام هیوادوال د خبریال داسې پوسټ ته لایک ورکړه چې هغه یو نوه مثلا امنیتي پیښوي په افغانستان کې شوي په اوس وخت کې د طالب واکمنۍ لاندې، نو هغوی په یو لایک باندې هم تحریدېږي. نو دلته ده چې د خپلواکو خبریالانو لریوالی له وطن یا له ساحې څخه، او بیا د بې باوري یو عمومي فضا رامنځته کول چې که زه دا اطلاعات ورکړم باوجود د دې چې راته وبه وایي چې ستا غږ یا هویت نه افشا کوو، ستا غږ خپرو یا ستا معلومات خپرو، بیا هم هغوی په خپل مسؤلیت باندې ډاډمن نه وي. نو غټ بحران یا اساسي مسله دا ده چې اوس خلک له ویرې نه اطلاعات نه شریکوي. همدغسې ډېرې قضایاوې موږ ګورو آف د ریکارډ یا بغیر له خپرولو داسې چې پیښېږي. حتی د ځانو یو وخت کې ما هڅه کوله چې په فیسبوک کې د ځان وژنې قضایاو باندې ماکس وکړم یا هغو باندې فوکس وکړم چې د وروستي وضعیت له وجې ډېری اکثره ځوانان چې دي په 13 کلن نه تر 28 کلنه پورې، داسې حتی ډېر محصلین وو داسې ما چې د دوی پروفایل یا پیژنګلی وکتلې، هغوی ځان وژنو ته رسېدلي وو. یعنی دغسې کیسونه په مراتبو ډېر شو، په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې به داسې هفته به نه وي، اوس هم دغه لړۍ روانه ده. نو وروسته ما ته اخترونه راکړل شول په فیسبوک باندې. نو په ټوله کې زما په نظر باندې افغانستان نه یوازې له نظامي او سیاسي سقوط سره مخامخ شو، بلکې له یو بشپړ اجتماعي او مدني سقوط سره مخامخ ده، او له بده مرغه دا موږ تجربه کوو، لا هم روان ده او ډېر وخیم لور ته تلونکی ده. په دغسې وضعیت کې د خبریال لاس قلم او خله ژبه چې وتړل شي، نو دا په دې معنی ده چې افغانستان هغه زرینه دوره د مطبوعاتو د ازادۍ له لاس ورکړل چی په هر ډول شرایط سختو په آرام شرایطو کې په دواړو شرایطو کې افغانستان کې رامنځته شوی و او له بده مرغه یو بل تصادف یو بد تصادف دا چې په همدغه نن ورځ باندې موږ د افغانستان د رسنیو د کور یو ډېر بې پرې او خپلواک خبریال ښاغلی فهیم دشتی هم د اوسنیو حاکمانو لخوا ټارګیټ شو او دغه ژوند ته د پای ټکی کېښودل شو. نو نه یوازې دغه ژوند ته بلکې د خپلواکو رسنیو ټول فعالیت د دوه وجود فرض کړو. خپلواک رسنیو اوس مهال په نشته حساب دي.
ډېره مننه حمیم صاحب. تاسو تر ازو د اوسنیو چارواکو چلند ولې دومره سخت دی؟ د رسنیو په وړاندې هغوی چې د عمري عدالت د تامین داوا کوي، هغوی چې د امن در وستلو یا هم د عدالت د تامین داوا کوي، بیا د حقایقو له ویلو ولې دوی یو ډول بیره لري؟
ګوري، د امن یوازې دا نه دی چې څوک دې فزیکي امن ولري، باید هر څوک، هر انسان آزاد پیدا شوی دی، هر انسان باید هغه فکری امن ولري، هغه باید ټولنیز امن ولري، هغه باید ازادي امن ولري. متاسفانه په افغانستان کې د ټول یوازې تر فزیکی امن پر محدود شوی دی. کاوی د عمري عدالت ادا کوي چې عمري عدالت پلي کوي، خو متاسفانه د عمري
متاسفانه چې حمیم صاحب د ټلیفوني تماس دا شبه پریسو. خو سلمی ورور، تاسو تر ازو له تاسو به وورو چې د رسنوی پوړان دی ولی ورځ په ورځ محدودیتونه لګول کیږي او هغه کسان چې واقعیت ویل په بیره کې دی یو ډول
مننه ګوري که په ټول کې د مستبدو نظامونو یا د استبداد تاریخ ته مخړو د هیټلر واکمنی وي یا په تاریخ په جریان کې نور دغه ډول ورته واکمنی وي، دغه ډول واکمنان خپل ولسونو ته لویره او ډار پرته نور هیڅ نه لري. کله چې ته په عمل کې خپل ولست څه و نه لري یا په دې باور یو چې زما کړنې د دې خلکو دی یا ملت دی را دي خلاف دي، تبي خبره د ولست غږ وچتي، نو ته به د ولست خلاف یو ډول چوپوې. دیغو دی چوپولو لپاره که چېرته ولست غږ وچتي بنسټونه مشخص دي، هغه مرجع چې ولست دې اواز وچتولی شي، د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ژمن سنګرونه ګڼل کېدلی شي، هغه رسنۍ دي. نو تر ټولو بهتره لار د دوی لپاره اوس دا ده چې په یو ډول د بیان د ازادۍ را سنګرونه تر تاثیر لاندې راولي. اول خو یې سانسور کړي، تر ډېره حده یې هڅه کړې ده چې د رسنیو شمېر را کم کړي، خبریالان په یوه او بل نامه ورټي، یعنې دې ته مجبور کړي چې هغوی مهاجرت ته مخه کړي. دغه محدودیتونه د دې لامل کېږي چې هم پر رسنیو د رسنیو په سانسور کې ونډه ولري او هم په یو ډول هغه ولسی اراده چې د خپل حقونو په تړاو انسانان لري په هغوی هم منفي تاثیر اچوي. هغوی هم وروسته کې دا جرات بیا نه کوي چې په اسان خپل غږ وچت کړي، د خپل حق په وړاندې له واکمن نظام څخه وپوښتي. نو په ټوله کې حاکم واکمنان چې همدا اوس په افغانستان کې دي، دوی دی ولست د ټولنیزو او بشري غوښتنو یا هغو حقونو چې ولست یې لري شرعي حقونه دي، هغوی دي د پوره کولو لپاره یا خو اراده نه لري او یا هم په یو ډول په شعوري ډول دغه سناریو روانه کړې ده چې ګواکې ستاسو حقونه څه چې تاسو وایاست یا هغه نه دي. نو دلته دوه کاره وشول، یو خو دوی هغه بصالت چې دی او حاکم نظام په توګه دی ته وسپارل شوی، هغه یې نه دی ترسره کړی، او بل دا چې سره له دې چې د خلکو غوښتنې د ولس اراده د ولس حقونه نه دي پر ځای شوي، پر هغوی حاکم هم دي بې له کوم مخالفته او بې د هغوی له کوم غبرګونه. نو په دغسې شرایطو کې بیا خبریال لپاره ډېره ستونزمنه وي چې هغوی رښتینی ډول وکولای شي د ولس غږ وچت کې د خپل رسالت لکه څنګه چې ورسره شوی مسؤلیت دی په سمه توګه انعکاس ورکړي.
نیازی صاحب، یو ځوان چې مثلا په افغانستان کې کلونه کلونه د بیان ازادي لیدلې وي، د رسنیو ازادي لیدلې وي، هغه په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې کولای شي ژوند ته دوام ورکړي په دومره یو تنګ فضا کې؟
ژوند اوس مهال په افغانستان کې طالب حاکمانو لاندې تقریبا یو لیول شوی ده. د که عام خلک دي که خاص ډلې یا اقشار دي چې موږ خبریالان هم دي، دغو اقشارو څخه یوه ډله ده، دغه چې د خپل هنرونو دی برخې دي که هته سیاسیون دي هغوی چې په تر جمهوري نظام کې لږ وړاندې د دوی پروفیشن یا مسلک داسې چې یوې برخې ته منسوب و په ټول په کل کې یو تمام عیاره ویره خوره ده. زه به تاسو ته مثال راوړم، هغه وخت چې افغانستان کې وم ما عملا واورېدل، حتی ماته اختار هم راکړل شو، زه څو ورځې څو ساعتونو لپاره احضار شوم، حتی بندي کړل شوم. نو دوی نه ما مخامخ واورېدل چې موږ تا وژنو نه، موږ ته ویل شوي دي چې خبریالان دومره ذلیله کوي او دومره پټ پټ جراحت ورکوي چې نړۍ یوازې د قتل په قضیو باندې عکس العمل کوي، چې هم د هغوی د نړیوالو له ویرې نه له خشم نه ځان ساتلی وي، او هم خبریال هغه که هر څوک ده په حیثیتي لحاظ دومره ځپلی واوسي چې بیا هېڅکله دا جرأت ونه کړي. نو ما خپل هم دغسې تجربې چې وکتلې په خپل ځان باندې په ټوله کې که وګورو دلته د تناقضاتو او ابهام یو فضا حاکمه ده. اصلا یوه ډله، یوه سیاسي ډله چې ځان ته د سیاسي ډلې خطاب کوي، هغه که راځي د حاکمیت لپاره یا مبارزه کوي یا بری ته رسېږي د دوی د دید مطابق، نو هغوی یوه تنظیم شوې تګلاره لري، یو منظومه لري. نو دلته ابهام داسې په لویه کچه موجود ده چې هر فرد دې ډلې ته منسوب چې ده، هغه هم په عین وخت کې هم پولیس ده، هم قاضي ده، هم جلاد ده، هم حاکم ده. نو دلته د واکونو صلاحیتونو تفکیک چې ده هغه بیخي له سره شته نه، او د دې یو اساسي وجه هم دا کېدلی شي چې دوی په کل کې اراده نه لري، یعنی په ټوله کې یوه مقدس ډلې په توګه ځان معرفي کوي، معرفي کړی ده، او هغه یو عام اصطلاح ده چې عوام خو لکه حیوانات یا انعام داسې دي که نه. نو دوی نه یوازې د خبریالانو سره او د نورو اقشارو سره، بلکې اوبه په ملک له عوامو سره به تاسو څوک وایي، تاسو څوک یې، دوی ته حتی د مرتدینو، دوی ته د بد زشت القاب ما په خپل غوږونه اورېدلي چې دا کاروي. نو په کل کې د قانون خلا، یعنی موجودیت او د مشروعیت نشتوالی او یو نو بی خرطا یا بی اندازی مالی امکانات چې دوی پخوا په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې، اجتماعي وضعیت کې قرار لر، دی ټول یو کمپلیکس یا یو مرکبه بی نظمی او ابهام رامنځته کړی ده. که خپل وګورو د دوی په تعلیماتو کې داسې څه شته چې خپل منځ کې په ټکر کې دي، که موږ وګورو د خارجه وزارت مهین چې ده عباس ستانکزی، د هغه نظریات که وګورو، بیا د کندهار نظریات وګورو، بیا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر نظریات وګورو، بیا د پوهنې وزارت اړوند نظریات وګورو، دا په خپل منځ کې یو ټکر لري. په دغسې مواردو کې چې هغوی غالبا په شرعي علومو کې یا په شرعي مسایلو کې مسایل واضح وي، که هغه حرام وي که حلال وي یا مباح وي، دوی خپله د یو دروني تناقض سره مخ دي. حتی دوی وړې وړې ډلې ته د چا ډله، یعنی دوی لا هم خپل ځان ته د یو حکومت په توګه په حیثیتي لحاظ باندې قائل نه دي. نو زما خپله دید دا ده چې په دې اوسني حاکمیت هغومره د تناقضاتو خبرې کېدلی شي لکه دا دوی چې څومره موده حاکمیت کړی ده، یعنی که سړی ووایي په ساعتونو ساعتونو باندې په ډېر جزوي شکل کولی شي دا تفسیر کړي چې هلته اصلا هیڅ نظام نشته، یوازې یوه همغږي دا ده چې لږ مثال داسې واضح کړم، د واټساپ حاکمیت ته، ګروپونو حاکمیت ته چې یوازې د خلکو د تذلیل لپاره یو غاصبانه او یو قهریه حاکمیت ته دوام ورکوي. نور هلته خلک نایلی دي، هلته اقتصادي فعالیتونه، مدني فعالیتونه، په کل کې حتی د حکومتداري فعالیتونه چې دي هغه په واضح ډول تعریف شوي نه دي، او خلک نه پوهېږي چې یعنې څه په کل کې د اساسي قانون نه موجودیت او د نورو قوانینو څخه د سلیقې په اساس استفاده کول یو عظیمه بې نظمي رامنځته کړې ده. په دې منځ کې د مطبوعاتو غږ هم ډېر لاندې پاتې شوی دی، خصوصا د خپلواکو مطبوعاتو، او هغه چې د دوی په اختیار کې دي یا د دوی له اثر لاندې دي هغه ډېر سلیکټیو یا داسې د دوی د تبې مطابق فعالیت کوي. په کل کې اوس مهال که څوک تصور د آزادو مطبوعاتو په افغانستان کې کوي، نو دا به یو سړی کوه یو واضح حماقت پوي افغانستان نور آزاد رسنی نن لري په داخل کې موږ ځان خبري اعلان لرو چې د مجبوریتونو لواجه یا د اقتصادي مجبوریتونو لواجه ډیر په ذلت سره یا ډیر په سختی سره دریزه کټلو لپاره خپل کار ته ادامه ورکړي خو یې هم په دې پوهیږي چې دوی آزاد نه دي.
ډیر مننه حمیم صاحب، تاسو تر اوسه دغه وضعیت خامخا د یو خبریال پر ژوند او رواني حالت هم تاثیر کوي. کله چې تاسو کور ته ځئ، د کورنۍ لوغړو سره پر کومو مسایلو بحث کوي؟ آیا پر روانو چارو که نورو مسایلو، یا هڅه کوي چې قصدن خپل پام بلې خواته وړوي؟
زما لپاره خو سخت به وي چې زه خپل د هیواد په اړه باندې خپل کورنۍ لغړو سره خبرې ونه کړم، بیا د خپل خلکو په اړه باندې بحث ونه کړم. ممکن له هر او ته هر لپاره سخت وي، خپل هر څه هیرول امکان نه لري، ځکه موږ چې وینو په رسنیو کې، هماغه رسنۍ چې له کابل څخه له افغانستان څخه فعالیت کوي، یا مثلا په اوس وخت کې سوشل میډیا چې ډیر مشهور شوی ده، په هغه باندې ډیر مسایل راځي د افغانستان په اړه باندې. هغه چې موږ وینو لولو یا اورو ویډیوګانې ګورو، نو دا طبیعي ده چې یوازې له کورنۍ لغړو سره نه، چې بیرون وزو یا درس ته ځو، په سیم کې له نورو سره کښېنو، د افغانستان په اړه همیشه بحث کوو. د افغانستان کې د حاکمو چارواکو د نوو قانونونو په اړه باندې، د هغوی د نویو بندیزونو په اړه باندې خپل بحث کوو، اندېښنې شریکوو. په وخت سخت وي، او سخت له نور هم دا وي چې هغه څه چې ستاسو غواړي نه خپل خلکو ته کوای سي، حتی ځکه د ټولو پستونی باندې یو ټول پښایو شول سوي ده، د ټولو ژغ خاموشه سوي دي. یوازې هغه څه کې افغانستان کې کوم څه چې د یوې ډلې په خوښه باندې باید تر سره سي، دغه څه باید هغه اخبار سي او هغه باید وویل سي، ځکه موږ تاسو ټول متوجه یو افغانستان کې چې څه تیریږي، څه کیږي. داسې هیڅ څه به د افغانستان له داخل څخه، په خبریالانو څخه یا له رسنیو څخه ونه وري چې هغه د خلکو هغه اساسي مسایلو ته پکې اشاره سوي وي یا هغه انعکاس سي. او که داسې هڅه څوک کوي، سبا به هغه ته مشکل جوړیږي، هغه به بند کیږي، هغه به ټکول کیږي. دا رقم ډیر مثالونه موږ د دې مسایلو د لرو. ځینو کسانو هڅه کوي، خو دا غوی د سر په بدل باندې دا هر څه تمامیږي. په واقعیت کې ډیره سخته ده دغه رقم مسایل، او د دې ډیر مثالونه په نړۍ کې مسته مستبد نظامونه ډلې هغه هم دغه سي تګلارې غوړه کوي چې هغه اول د خلکو هغه له هغه ځای څخه خلک نیسي چې هغه خلک ور باندې زیریږي. مثلا د یو چا لپاره د کورنۍ غړی مهم وي، هغه نه غواړي چې هغه لاس اور کینو، دا هغه ډار دا وي چې دا هغه د ژوند ساتلو په خاطر باندې هغه مجبور کیږي چې هغه چوپ کښینی، هغه خپل د حق لپاره بیا ژغ پورته نه کی. او په افغانستان کې دا اوس وضعیت هم دغه سی دی، ځکه که څوک د خپل د اساسي حقوقو په اړه باندې هغه ژغ پورته کوي، نو داغه د سر په بدل داغه د کورنۍ په زیان باندې دا هر څه هغه ته تمامیږي. او همدا تګلاره ده چې خلک همدغه سی خاموش ساتل کیږي، او د خلک نسی کولای چې هغه خپل د حق غوښتنې لپاره ژغ پورته کی. او د دې ترڅنګ ډیر داسې مسایل دي چې همدا اوس دوی هم په دې پوهیږي، نړۍ هم په دې پوهیږي چې مثلا د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ښځو د آزادۍ او د کار کولو، دا مسایل دي چې حساس مسایل دي، او دوی ټول همدغه حساس مسایل ډیر مهم نیولې دي. خپل په هماغه کسانو کې ډیر اختلافات موجود دي، ځینې کسان یې میانرو دي، ځینې کسان یې ډیر تندرو دي. خو زه څو مثالونه ورکوم. همدا اوس دوی چې کوم د امر المعروف نوې قانون توشه سوی دی، په هغه کې مثلا عکس اخیستل، ویډیوي مصاحبې په ځینې ولایتو کې بندې دي. اما که وکتل سي په کابل کې چې کوم کسان دي یا ځینې لوړ پوړي چارواکي دي، دا غوي د غړو پاړه، دا غوي د پخواني کسان چې هغه وس وجل سوی دي نسته، دا غوي پاړه مستندونه خبريږي. اما هیڅ داسې مستند خبر نه سو چې یو انجلۍ چې هغه په وم سیم کې و، اما درې کال کې جاګه کور کې ناشته ده، هغه باندې د هغه درس نه ستلای، هغه کورس نه ستلای، د دې پاړه باندې هیڅ مستند څوک نشي جوړولای، اجازه نه ورکول کیږي چې دا غي انجلی ژوند سره کم تیریږي، یا څومره انجونی چې په افغانستان کې وس لزده کړو څخه به برخې دي، څو ملیونه انجونی چې به برخې دي، د دوغه پاړه باندې هیڅ داسې مستند څوک نه خبروالای نه افغانستان کې اوربانی کار کولای شي چې د دوغه د څو ملیونو کسانو راتلونکي بچوي. څکه دلته مساله د یو نسل ده، د یو نوی نسل ده چې دا غوی هلی خاوریکیږي، دا غوی راتلونکي خرابېږي، او د افغانستان کې د بیسوادي کچه ډېر لوړځي. نو دا هغه مسائل دي چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې اوربانی کار وسی، بیا افغانستان کې خلکو ته اجازه ورکول سي. زموږ لپاره هم دا تشویشونه وي که موږ دلته له ملګرو سره وینو، له کورنۍ له غړو سره کښینو، نو طبیعي ده چې ټول فوکس او بحث او مناقشه مو په همدغه موضوع.
ډېره مننه سلمی ورور. تاسو ترازو په افغانستان کې روان تحولات پر تاسو په رواني لحاظ څه تاثیر کوي؟ کله چې ځینې کسان وایي هلته کوچنی حادثه هم کیږي، په رواني لحاظ په بهر کې میشت افغانان زیات زیانمنوي، ستاسو وضعیت څنګه وي که د خپلو تجربو پر اساس راته وایست؟
بله، پورې یو هیواد سره دغه هیواد دی وګړو اتبا وغه کار څومره په فزیکی لحاظ په لری فاصله واټن کې وي، دوی رواني اړیکې ورسره نشلې دونکي به خصوصا په یوشتمه پیړۍ کې د معاصره ټکنالوژي او د راستس کې. بیا په ځانګړي ډول خبریاله طبقه چې په تقریبا 15 کال د بیان د ازادۍ او د خلکو د ارمانونو او د بشر د حقوقو د مبارزې لپاره کار کړی دی، او دای ارمانو وی یو ډول قانونه لدی ولست سره تړلې بولي. کای څوک ومني یا ونه مني، ولې د دوی درد مشترک دی؟ ځکه دلته د دوی رسالت لوړاندې نه مشخص و. دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده، قسم یې کړی دی چې سم توګه به د خپل رسالت د ژوند تر پای تر سره کوي، خو دا چې شرایط اوس بل ډول دي. زه هم یو سوال دی، دا سوال که چېرته په اوسني حاکم نظام کې ځواب شي، فکر وکړئ زما مایند رینزل شوی، زما مغز رینزل شوی دی. زه په بشپړه توګه د دوی په استلال شرعي حاکم نظام سره ځکه مخالف یم چې زه په یو داسې نظام کې راستر شوی یم چې هلته اشغال و، هلته حاکمیت یې نورو په لاس و. که چېرته یوازینی هغه ستر ارزښت چې د انسان بنسټیز حق ګڼل شوی دی شریعت کې په احادیثو دا ثابت ده چې له ابن ماجه رضی الله تعالی عنه روایت دی، اطلب العلم فریضه علی کل مسلمه والمسلم والمسلمه، دي صحیح حدیث دی. علم په نر او ښځه فرض دی، د رسول الله مبارک خبره ده، کلام یې دی. که چېرته ته دغه ته جواز نه ورکوي چې ستا په خپل شریعت کې راغلی دي، نو ته د بیان ازادي، د خلکو حقونه، مدني حقونه، د ولس د بنسټیزو حقونو خبره خو اصلا د کولو وړ نه ده. دلته هم یو سوال دا راولاړېږي چې له د علم سره د دوی مخالفت په څه، ولې باید دوی مخالفت وکړي؟ یوازینی لامل یې دا دی که چېرته په دا ډول مستبدو ټولنو مستبدو نظامونو کې غواړي چې ښه اجر اردو ځان ته جوړ کړي او ښه مزدور ځواک ځان ته برابر کړي، ته باید د هغې ټولنې هغه بې سواده قشر ټارګټ کړي. نو که چېرته په یوه تعلیم یافته ټولنه کې ته په یوه داسې ناقصه دایه باندې سربازګیري کوې، طبیعي خبره د مخالفتونه راولاړېږي. یوه لوستې مور، یوه لوستې مېرمن، یو لوستی اولاد دنیا ته راوړي، او لوستی اولاد پوه اولاد هوښیار اولاد هېڅکله ستا لپاره بیا په داسې ناقصو دایو باندې ځان نه قرباني کوي. که چېرته دا فکر وکړو چې همدا اوس چې څه روان دي د اسلام په نوم، چې د ښځو تعلیم د دغه 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 دلیل په اساس باندې مونږ خپل ملاحظات لري، هغه زه نه غواړم چې ډېر ناقص ملاحظات دي، ناروا دی، ناسم دی، یا جواز نه لري، تاسو باور وکړئ په 40 کې چې په افغانستان کې څومره جبر یا هر هغه څه چې دوی په یو ډول پر وړاندې خپل جهاد فرض باله، دومره د اسلام مبارک دین ته زیان او ضربه نه درسولې لکه همدا اوس چې په 3 واکمنۍ کې دوی ښځې مجبوره دي، مېرمنې خصوصا ښځینه طبقه، ځکه په افغانستان کې تقریبا میلیونونه مېرمنې کوینډې دي، هغوی بې سرپرسته دي، هغوی مجبوره دي چې د خپلو اولادونو د نفقې پوره کولو لپاره هر ډول کرواوي او کناروا کارونو ته مخه کړي. د دوی له حاکمیت نه راوروسته په سلګونه زره کسان له افغانستان څخه کډوالۍ ته اړ شول. هغوی په هر ډول شرایطو کې دلته ژوند کړی دی، هغه که روا دی او که ناروا دی. یوازینی لامل یې همدوی دی چې تر ټولو زیات زیان د دوی له لاسه همدغه دین ته اوښتی او یا د دې دین پلویانو ته اوښتی. په لسګونه داسې کسان زه پېژنم چې هغوی د خپل کیس د قبولۍ لپاره تاسو باور وکړئ، هغوی خپله یادونه کړې ده چې مونږ بله چاره نه درلوده. د ځینو هېوادونو سره یې دا ژمنه کړې ده چې مونږ اصلا مسلمانان نه یو، زمونږ د کډوالۍ کیس ومنئ. هغوی ناچاره دي، یعنی په یو ډول په غیر مستقیم یا مستقیم ډول دغه ضربه، دغه زیان، دغه تاوان که اسلامي عقیدې ته دی، که اسلامي ارزښت ته دی، د دوی لخوا اړول شوی دی. که دا په ناخداګا ډول دی یا په شعوري ډول دی، دا کار روان دی. زما باور دا دی په افغانستان کې اوسنی نظام یوه استخباراتي ډله ده، حاکمه ده، چې تر ډېره په خپله کې هم په ډېرو مسایلو باندې اختلاف نظر لري، په یوه رایه نه دي. او همدغه اختلاف نظر، همدغه مستبد جریان بالاخره د دې لامل کېدای شي چې، یعنی که همدا اوس تاسو په دې باور ولرئ په افغانستان کې یو معقول علمي سیاسي خوځښت یا غورځنګ رامنځته شي، تاسو باور ولرئ چې ولس په دې همدې طالب په وړاندې راولاړېږي. ځکه ولس خو حیوان نه دی، مونږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، هغوی خپل حقونه پېژني. شل کاله یې په یو داسې ټولنه کې ژوند کړی دی چې هر څه پوهېږي. اوس تر ډېره ولس په دې پوه دی چې زما حقونه څه دي او څه چې له ما سره روان دي هغه غیر شرعي، غیر انساني او غیر ټولنیز دي. که چېرته دا غیر شرعي او غیر ټولنیز او غیر اسلامي نه وای، د طالب دننه یا د طالب د ډلې دننه که یو څوک جرم کوي، که په غلا ګرځېږي، که په رشوت، که هغه په فساد ګرځېږي، هېڅ خبره نه ده. له یوه ولایت نه بل ولایت ته هغه یوازې تعدیل بس شي. خو یو عام انسان په یو ډېر ناڅیزه جرم، چې هغه به جرم هم نه وي، زره تل کېږي، حتی وژل کېږي، زنداني کېږي، او د هغه بې حرمتي کېږي، هغه له هېواد څخه کډوالۍ ته اړ کېږي چې باید وایستل شي. دا حالت تاسو باور لرئ چې تر څومره به دوام وکړي؟
بله، بیا هم ډېره مننه.
د ژوند معقول بدیل ورته پیدا شي.
بله، د ژوند رنگونو پروګرام ازادي راډیو نه اوري. نن د دریو جلاوطنه خبرلانو پر ژوند باندې خبرې کوو چې تقریبا د ټولو جلاوطنه افغان خبرلانو د ژوند یو تصویر وړاندې کوي. اوریدونکي په لاین کې په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نیسي، دوی ته به ورسو.
ستړي مشه ورور، تا او قدرمنو میلمنو ټول اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان مجاهد ولست ډېر ډېر سلام کوم. مننه ژوند جوړو پروګرام ټول اوریدلې دي ان شاء الله سراسر. اول خو دغه د رسنۍ اصول ته چې موږ راځو، ار رسنۍ باید د رسنوال کې د خبر اعلان کې د خپل د غلري خپل قانون لري، پر هغه قانون باید د خبريالي وکړي، باید چې د اصول څخه وانه وړي. یو دا به وزارت امر بالمعروف وزارت دې دا کم قانون چې راغلي دي، پر دا کم امر بالمعروف د وچه جوړ کړی دی. دا خو د الله قانون دی، دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم بر قانون دی. دا نه تاسو جوړ کړی دی، نه طالب پر ما دا کوي چې دا د الله قانون دی، الله راستول دی، د څه توس ما ته را د کړی دی. دا کوم څه یې معنی نه دی. دا څه ځای یو معنی وایي چې څل کال چیر ټول اسلام ته تاوان نه دی رسیدلې. څل کال چیر ټول اسلام ته تاوان نه دی رسیدلې.
دا پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم وضعیت څنګه دی. دغه قانون چې تاسو یادونه وکړه، دا خو په خپل د طالبانو حکومت توشیح کړي، په خپل تشکیل کړي، هغه د قانوني د یو قانون د تصویب پروسه نه ده طی کړې چې پارلمان ته وړاندې سوي، په هر ماده باندې خبري سوي وي، بیا وروسته د ولسمشر لخوا توشیح شوی وي. د پروګرام د موضوع په اړه راته وایست چې په افغانستان کې د رسنوي وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې د رسنوي وضعیت شکر دی، الحمدلله سم دی. په خوا په اسل کال به اسلام ته تاوان رسیدي، ورور د افغانستان د داخلي جمهور رئیس نه دی چې افغانستان کې بچاو دغه ماینه د ته په کابل کې
د هم تاسو د پروګرام د موضوع په اړه خبري نه کوي. متاسفانه موږ سواره ټینګار وکړه چې د پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړو. تاسو موضوع بلې خواته بیاس، بیا هم د پروګرام میلمنه کې کومه تبصره لري، ممکن ورسته ور باندې خبرې وکړو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړه. ازادي راډیو ده
سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی ولا زابلې د زابل لرغندابنه خبرې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ډیره مننه کوم. دا خو واقعاً د طبي خبره ده چې جلا وطني سخته ده، نو دا چې زموږ ګڼ شمېر خبریالان په بهر کې ژوند کوي او ډیری همداسې دې ته اړ ایستل شوي هم دي چې د هغوی راتګ څه نه څه ناخوالي لري، نو طبعا دا یو سخت ژوند ده. او خبریال د ټولنې هغه د غږ راپورتونکی تقریبا ژبه یې ورته ویلی شو، نو ټولنې ته واقعاً ډیر کار کولی شي، مثبت کار کولی شي، رغنده کار کولی شي. د افغانستان د رسنیو وضعیت که موږ په ټوله کې یعنی مخکینی وګورو ډیر زیات یعنی
ډیره مننه ژوندی اوسې.
نو اوس چې زموږ خبریالان تقریبا ډیری په بهر کې ژوند کوي، نو له دغو میلمنو نه مې پوښتنه دا ده چې څنګه آیا تاسو سره داسې ډاډا ویل شوي دي چې تاسو باید داسې جدي ویل شوي دي چې راستئ په خپل وطن کې کار؟
ډیره مننه ستاسو آواز پرې پرې راځي. لمر نیازی په پیل کې تاسو تر زو مخکینه اوریدونکي د پروګرام له موضوع جلا څرګندونې وکړي، که بیا هم تاسو ور باندې کومه تبصره کوي دا کنه نو ستاسو څخه بیا زه خپل پوښتنه لرم.
ډیره مننه. زه به یوازې به درته سلام ووایم ځکه چې بیا یو وقتی برخوردونه کې په کل کې زه نن چې خبرې کوم د دوو انسانانو په توګه خبرې کوم، یو د عادي افغان انسان په توګه باندې. یعنی که زه خبریال نه وای زما درک به څه وای او زما درک څه ده او دا چې خبریال یم زما دید څه ده، له تخنیکي پلوه یا له مسلکي پلوه چې موږ خبریالان یو دا موږ ته معلومات کیږي چې اگر کوم ارزښتونه دي چې په واقعي معنا د خپلواکو رسنوي لپاره یا د خپلواکي خبريالۍ لپاره لازمی دي. دغه وطندار خو طبعا په یو کلی په یو لري پرته سیمه کې به ژوند کوي، ممکن د زده کړو کچه هم دومره په لوړه کچه نه وي چې دا تحلیل کړلی شي چې واقعا وضعیت څه شی ده. او دا هم باید قبول کړو، داسې نه ده چې یوازې موږ خړ خونه وګورو بد اړخونه پرېږدو. په تیرو شلو کلونو کې له بده مرغه ډېرې داسې رسنۍ چې هغه د پروژو په اساس رامنځته شوې دا هم موجودې وي. حتی ډېرې رسنۍ چې د خپل اندازې نه زیات په موسیقي متمرکز وي یا په غیر فکری یا روزنیزو اړخونو کې ډېرې مصروفې وي هغه موږ قبلو. خو په کل کې تیرو شلو کلونو کې هر چا ته د ازادي ولکه ده. اوس چې د ازادي له ازادې راډیو دی وطندار خپل غږ ورسوه، هغه که زه ورسره موافق وم که مخالف وم په خپل ځای باندې، اوس دغه وضعیت نشته چې یو څوک ډاډه خبره وکړي. نو په کل کې دا چې د امر بالمعروف دغه د نوې قانون توشیح شوی ده، دوی تل خپل نظریات چې دي یا خپل مذهبي نظریات، اسلام خو خپل دوی قبلوي چې څلور مذاهب په حق دي. نو که دا له شافعي مذهب حتی جعفري فقهي په اساس وکتل شي ډېر تناقضات بېرته په یو معنی له اسلام سره دغه کې لري. نو په کل کې د دوی خپل برداشت چې ده هغه ته دوی د شریعت جامه ور اغوندي چې دا دی ادیانو یا د مذاهب دی مطالعات له مخې وکتل شي خپل منځ کې تناقض لري. اوس لوی خو وايي چې تصویر حرام نه بیرته هغه خبره په یو تصویر کې کوي، نو دی دینه صراحت بل څه شي شدې دي په حماقت دلالت کوي. نو په کل کې زه دا وایم چې مده یو خبريال په توګه باندې چې زما خپل تل د احساس دا وي چې آی کاش وضعیت دومره وای چې موږ سر ته مستقیم خطر نه وایلی او معلومات رساله نه معلومات رسه خو غلط مره ته خطر په غشتیر شلو کلونو کې له 14 سره مخامخ کېدو له بریدونو سره مخامخ کېدو خو خو واحد یو مرجع نه چې درته وای چې چوپ شه کنه وژنم دی ته توهینوم. نو په دغه وضعیت کې موږ تل افسوس دا کوو چې آی کاش وضعیت تر دې حد نه وای چې موږ د خپل ملت او خپل ولست غږ رسولو لپاره په وطن کې پاتې شوی وای. او دویم اړخ د شخصیت موږ دا چې پاینې وخت کې خبريالان ونه اوسو عام افغانانو په توګه موږ ډېر بد درد احساسو په جلا وطنۍ کې. موږ چې په وطن کې یو حادثه وشو دا تیر وړ مبرز په دارلمان کې یو حادثه شوی چې دیارلس وطنداران پکې شهیدان شول، لوستي څرنوالان پکې شهیدان شول، چې هغه د دیارلسو کورنو نه چې دی تقریبا ټول هیواد زړونو درد پرې وکړو درد ور ورسېده. خو که د دې موقف وګوري اخلاقي موقف وګوري د حاکمانو حتی دوی داسې مونه ګڼل چې دیارلس مرغان وژل شوي دي که دیارلس انسانان وژل شوي دي، نو ابهام لا بالاګۍ پسې تناقض د معلوماتو بالاګۍ ځکه په رسنیو ټولنیزو رسنیو کې د یو د دیارلسو نفرو شهیدانو عکسونه یا د وژل شویو کسانو عکسونه راغلل او دوی رسمن شپږ اعلان کړل. نو دغه تناقض یا په دروغو باندې د اطلاعاتو شریکول یا په اطلاعاتو باندې د حاکمیت داسې چې هغه څه چې خلک غواړي، هغه څه چې واقعیت دي، حقیقتونه دي، هغه باید خبره نه سي، دا د دې څرګندوي کې نور خو رسنوی بندیز یا پر رسنوی بندیز دا خو څه په عامه اصطلاح د توپ ډز نه ده چې ټول ملت یې واوري چې هغه له ډز وشو. نو د دې له افعالو داسې ښکاري چې ورځ تر بلې دغه ساحېره محدودېږي.
ډېر مننه سلمی ورور. ځینې کسان په دې باور دي چې پر افغانستان یو ډول خاموشي خپره ده، یعنی دا خاموشي په دې معنی ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی، هر څه سم دي، او کنه نورې ستونزې دي چې د خلکو پر خولې د خاموشي مهر لګولې.
ورور، دلته مسله بیله ده. په افغانستان کې په ټوله کې د ولس خاموشي هیڅکله په دې معنی نه شي کېدلی چې ګواکې خلک خوشحاله دي، هر څه رسېدلی دي. او دا خبره منم چې فزیکی امنیت شته، او د فزیکی امنیت د تیر شل کلن تاریخ ته که وګورو د تخریب او د خرابوالي اساسي عاملین هم همدغه اوسني حاکمان ول. فزیکی امنیت اوس ځکه شته چې مخالف لوری تر ډیره په ډیالوګ او په منطق او په علمي بحثونو باندې باور لري، هغوی په جګړه، په انسان وژنه او ورور وژنه باور نه لري، ځکه فزیکی امنیت شته. هغه یو نیم ډزډوس چې کېږي دا هم د دوی خپل خپل منځ اختلافات چې تر ډیره په دا ډول خپل سیاسي رقیب ځپي. اصلا خبره دا ده، ما مخکې ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې ولس تر ستوني پولې را رسېدلی دی په چاودېدو. تاسو باور وکړئ، دلته له ځینو کسانو سره د پوهنتونونو په کچه، له ځینو قدرونو سره اړیکه لرم، هغوی یوازینی د چوپتیا یوازینی لامل دوه اساسي لامل. یو لامل دا دی چې طالب د هر کس په سر ټوپک کېښی دی. همدا اوس د ټولنیزو شبکو د سانسور او د څارنې لپاره هلته شبکې جوړې شوې دي، ډلګۍ دي، هغوی معذف دي چې باید ټول کسان وڅاري. هغه چې دوی ترې ویره لري که یوه مخالفه خبره هم په ټولنیزه شبکه خپرېږي، سبا یې د کور مخې ته ولاړ وي، هغه انسان ذلیل هم وي، بېعزت هم وي، له کوره مې ایستل کېږي، وهل کېږي. او دویم اساسي دلیل چې تر ټولو مهم دلیل دی، هغه دا دی چې همدا اوس په افغانستان کې هیڅ داسې سیاسي، علمي، ټولنیز او بشري جریان وجود نه لري چې عام ولس که چېرته د طالب پر وړاندې غږ وچتوي، هیڅوک په ټوپک او په وسله او په وژنه او په رټنه باور نه لري. ولې؟ که د خپل حق لپاره غږ وچتوي، چې حد عقل په دې باور ولري چې دغه ډل، دغه سیاسي جریان یا دغه علمي جریان په حق دی، یو ښه بدیل کېدای شي. اوس نو که چېرته د طالب خلاف یو څوک غږ وچتوي، خو بدیل یې څوک دی؟ همدا اوس په افغانستان کې هغه جنګي ډلې دي چې هغې له بدو نه بدتر دي. نو دا خو نه شي کېدلی چې د بدو او بدترو تر منځ یو انتخاب کړي. ښه جریان، معقول منطقي جریان په افغانستان کې دننه نشته چې د ولس له دننه نه راپورته شي، یو ولسي ادرس ولري، او واقعا په رښتینې ډول د ولس استازیتوب وکولی شي، ولس ته د هغوی د ارمانونو د سرلارې حیثیت خپل کړي. دغه سی وجریان را منځته کولو ته خصوصا د افغانستان د لوست قشر یا هغه طبقه چې هغوی په رښتینی ډول د افغانستان د ولس په ارمانونو باندې تر اوسه پورې قرباني ورکړې دي، د هغه لپاره یې کار کړی دی، دغه انسجام ته ضرورت دی، او دا به انشاءالله ډېر ژر کېږي.
امیر صاحب، په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د کار د دوام لپاره څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې دوی کافي منابع لري چې د لومړي لاس معلومات تر دوی راورسوي؟
متاسفانه وضعیت داسې دی چې مخکې هم په تیرو شلو کلونو کې داسې نه و وضعیت په رسنۍ په افغانستان کې، چې اوس سړی وایي چې په 100% ټول حادثه سم روان و. مخکې لمر صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړله چې ډېر داسې رسنۍ وي چې هغه پروژې وه. متاسفانه په افغانستان څخه بهر هم چې کومې رسنۍ د افغانستان لپاره جوړې شوي دي، یا هغه خبریالان یا هغه کسان د رسنۍ مدیران چې افغانستان کې فعالیت کوي، اوس په جلاوطنۍ کې هغوی خپل فعالیت شروع کړی دي، دا هغوی هم ځینې رسنۍ داسې دي چې ټول کار یې دا غی ټول هدف خپل تر پروژې پورې محدود دی، او هغوی خپل تر پروژې مطابق مخته ځي. منابع پاړه کزو وایم، منابع دومره سخت سوي دي ځکه هیڅوک نه غواړي چې هغه دغه سر ته دي زیان ورسیږي، ځکه دا غوی سوشل میډیا څارل کیږي، دا غوی موبایل څارل کیږي، دا غوی ټلیفون څارل کیږي. د افغانستان څخه معلومات ترلاسه کول ډیر سخت سوي دي، خو ځینې داسې مسایل دي چې هغه خبريالان چې په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي کار کوي هغه خپل منابع لري او هغه کسان خپل هغه خبريالان پیدا کوي په یو نو چې دغه ژغ پورته کی هغه مسایل چې په افغانستان کې تیریږي یا هغه ستونزې چې هغه لري هغه بیا هم د ته مدد چې ځان خطر کې واچي خو د دوی ژغ پورته سي د دوی ژغ انعکاس پیدا کی متاسفانه دا په ډیر ضعیف حالت کې دی په ډیر ټیټ حالت کې دی چې دواړه لورو ته ما اشاره وکړه یو دا چې ځینې رسنۍ څه ډول تګلارې لري او هلته په افغانستان کې کوم کسان وي چې هغه د منابعو د سرچینو په توګه استفاده کیږي دا غوی لپاره خطر دی نو دغه دوه مسلو ته په نظر کې نیولو سره د اطلاعاتو ترلاسه کول افغانستان څخه نهایتا سخت سوي دي او دا ورځ په ورځ سختيږي د ورځ په ورځ باندې ډیریږي یو بل شي ته چې زه اشاره وکم مخکې نیازی صاحب او ورور صاحب هغه ته اشاره وکړله څورز مخکې چې دارالامان کې کوم پیښه وسوله یو د طالبانو یو په سوشل میډیا کې دا یو ډیر فعال کس چې ډیر فالوور زم لري هغه یو ټویټ کړی وو چې یعنی دا د خپل په دې دلالت کې چې هغه کسان یا هغه نظام یا هغه ډله هغه کسان نه غواړي چې هغه یا درس ویلی وي یا الته مخ کې وظیفه کړی وي یو ډول د دشمن پستر ګورته ګوري هغه ټویټ کړی وو وای دا زه اوس خبر سوله مچ دا خو د تیر حکومت سرنوالانو په دې کې مرسوي دي وای دا چاله بده چې موږ دومره جهاد وکي او وسم دی غټ غټ ماشونه دوی اخیستله شو سوزایونه ورته خالص ولا دی زموږ مجاهدینو ته اوس که اوس دغه به څه ډول یو پیغام ولري که یو څوک مثلا بیا هم د دې ټولو مشکلاتو باوجود دې ته زړه شي چې زم خپل وطن تلته یو کار به وکم یو خدمت به وکم یا هر مسله چې اما هغه که دغه رقم الفاظ ویني یا دغه رقم الفاظ اوري خو هیڅوک زړه نه شي کوي چې ولاړ سي او دوی هم دغه سی یو برخورد کوي چې خستان لزان څخه خلق لیری کوي خلق لزان څخه لیری ساتي وسته په دې معنی نه چې په افغانستان کې املا صاحب په هر څه باندې پودي هغه تایرام چلاوي سي هغه انجینریم کولای سي هغه په ټکنالوژیم پویږي د خپل څه امکان لري نو کچيري حکیمه ډاله د دې لپاره هغه په دې فکر کې وی چې هغه یو سم نظام الته د خلکو په خوښه باندې قانون هغه جوړ کړي د خلکو په خوښه باندې یو نظام ولري هغه به دغه مسایل څخه ځان کوښا کی او دغه مسایل به خلیری کی چې د خلکو ور باندې زړه راسي او که دغه وضعیت لکه څنګه چې وس جریان لري د درې کال کې چې موجول دي او یا وسوینو هم داسې دوام کوي نو بار به خود په خود دوی سره پاتې وي او هر څوک به په دې فکر کې وي چې لای واده څخه یو ډول وتښتي ام دا وسم ځینې خلک په سوشل میډیا کې هغه لیکنه کوي چې ډیر شاهمندي موږ ډیر خوشاله یم او رست ځینې کسان چې دا یو واده به هر دی هغه ته مسیجونه کوي و یو لار راته وګوري چې څنګه لزه لدی وطن څخه ووزم یعنی دا په دې معنی هغه په سوشل میډیا څخه لیکي هغه له مجبوریت لمخې څخه لیکي نو د افغانستان څخه په واقعیت اطلاع ترلاسه کول سخت ده او په حقيقي ډول افغانستان څخه د خلکو ژغ نه راپورته کیږي
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید نن په دې پروګرام کې درې جلاوطن افغان خبريالان میلمانه و عبد الله حمیم سلمی ورور د غراز لمر نیازی لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ را و خپل نظر یې را سره شریک کړی یا هم د پروګرام ل میلمنو خپلې پښتنې وکړي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
بدن سپن بلوڑے سپن غاڑ دے سپن دنجلی سپن ولا خوش رنگ وګوره پټول کې شي څنګه نم رنگ رنگ دغه نم رنگ هم د نن دی هم د جنگ پاکز ما سید عبدل خالق د زړیندار ده بنا دنج دې سپنه سپور مې تنن ولاړ ده پاکز ما سید عبدل خالق د زړیندار ده بیندی بدن تسپن بلوڑی سپن غال دے سپن دن جلی سپن سپوڑ ویتنن والاڑ دے
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.